په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. دا مشال ریډیو دی د شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې ورکړلې وي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې او نړۍ له راپورونو تبصرې لرو. د دغې سره سره به زمونږ اونیزه خپرونه تاند هیلې مورې خوړومبې د منور شانه د دې وخت خبرونه. اول د خبرونو سرټکی، پاکستان وایي له نن نه بعد تورخم د لارې یوازې هغه افغانانو ته د داخلېدلو اجازه ورکوي چې سفري اسناد او ویزه ولري. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د وسلوالو لخوا د تختول شویو کسانو د خلاصولو عملیات روان دي. او د مهاجرینو د یو نړیوال تنظیم د ریپورت مطابق په تیره یوه هفته کې څه باندې زر تر غیر قانوني کډوال په سمندر کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. پاکستانی چارواکي وایي لنن یعنی جون د اولنۍ نیټې نه به بغیر له سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل تیر ماښام اف سی ځواک په تورخم کې په لوډ سپیکرو اعلانونه وکړل چې د مې په یو دیرشمه نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا ورکړل شوې اخیری بوده ختمه شوې او اوس به یوازې هغه افغان وګړو ته په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزا ولري. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیشن غړی آریان یون پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې اقداماتو سره به د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور کړکېچن شي.
دوی همیشه غوښتل په افغانستان په حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورنډ دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پېژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پېښور او دې علاقو ته ځي، دوی خپلې خاورې ته ځي، هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
یاد دی وی چې د تورخم لار په تیر میاشت کې هم د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غلطه د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو په لانجه د سورزو لپاره بند شوې و. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې پراتلونکي میاشت کې به د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه د اسلام آباد سفر کوي. تیر ورځ په کابل کې د پاکستانی خبریالانو د ویډل سره د خبرو په وخت نوموړي وویل د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ورته څو ورځې وړاندې دغه بلنه ورکړل شوې وه چې د ورته مثبت جواب ویلی دی. د مشال ریډیو خبریاله چې په دغه ډله کې شامل ده وایي حامد کرزی د افغانستان او هند ترمنځ د تعلقاتو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل افغانستان کله هم د پاکستان د نورو هیوادونو په تعلقاتو نیوکې نه کوي، ځکه چې هر خپلواکه هیواد د بل هیواد سره په تعلقاتو کې آزاد وي. البته افغانستان تل دا یقیني کړی چې خپله خاوره به د بل هیواد خلاف استعمالېدلو ته نه پرېږدي. حامد کرزی په دغه موقع زیاته کړه چې د افغانستان د شخړې حل سوله ده او د سولې د هر کوشش هرکلی کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وایي په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب اپریشن ترسره شو. شپږ شپېته کلن نواز شریف په تیرو پنځو کلونو کې دوه واره د زړه لوی عملیات وکړل. د نوموړي لور مریم نواز پرون په خپل ټویټر پیغام کې ویل چې دا وروستي عملیات په کامیابۍ سرته ورسېدل او حالت یې اوس ښه دی. تمه کېږي چې نواز شریف به په هسپتال کې خواوشا یوه هفته ایسار وي او چې د سفر جوګه شي نو ډاکټران به ورته خپل وطن ته د ستنېدلو اجازه ورکړي. په نړۍ کې د غلامۍ د شمیرو په ډاګه کوونکي ریپورت کې راغلي چې پاکستان او ازبکستان د نړۍ په هغه اولنی پنځه بدترینو هیوادونو کې شامل دي چیرته چې خلک په زور د نوي طرز په غلامۍ مجبوره کول کیږي. د دې ریپورت تر مخه په پاکستان کې د مرزۍ نه بغیر په زور ودونه او د کم عمر جنکو ودونه داسې مسله ده چې دا هیواد د خپلې آبادۍ په تناسب د نوي دور د غلامۍ په اولنی پنځه بدترینو هیوادونو کې شاملوي. دا رازدار ریپورت لیکي چې په ازبکستان کې د مالوچو یا پومبه په فصل سنبالولو کې د خلکو نه په زور کار اخیستل کیږي چې لوځي د هیواد د جدید غلامۍ په لیست کې په دویم نمبر بدترین هیواد ګرځول شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له ګاډو کوز کړل او وی تختول. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی پرون مشال ریډیو ته ویل
در جریان سی عملیات و تلاشای مردمی و خود تلاشای
خوشبختانه از موږ لستنه وتنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسی خلکو د هڅو په پایله کې را خوشې شول. خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوشې شي.
د کندوز امنیه قمندانې ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علی آباد ولسوالۍ کې مسافر وړونکي څلور ګاډي ودرول، دیارلس تنه یې ووژل او یو شمېر نور یې له ځان سره بوتلل. خو وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د امنیتي ځواکونو شپږویشت تنه یې چې د عامو خلکو جامې یې اخوستې وي بیولې دي. صدیق صدیقي دا ادعا بې بنیاده بللې او طالبان یې د عامو خلکو په وژلو تورن کړي دي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي په تیره یوه هفته کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال په میډیټرینین سمندرګي کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. د دې نړیوال تنظیم ویاند پرون وویل چې د غیر قانوني کډوالو د زیانونو شمیر له دې وجې زیات شوی چې په لیبیا کې سمګلران د لرګي په لویو بیړیو کې زیات شمیر خلک سوروي او یورپ ته د رسولو هڅه یې کوي. د دې رپورت نه وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګې UNHCR وویل چې سږ کال څه باندې 2500 کډوال د بیړیو د ډوبېدو له وجې په میډیټرینین سمندرګي کې مړه شوي دي. او بل خبر ده چې په روانه لسیزه کې به په اول وار د نیټو د غړي یورپي هیوادونو د دفاعي لګښت سیوا کیږي. دا خبره د نیټو مشر جینز سټولټنبرګ فاینانشل ټایم ورځپاڼې سره د مرکې په وخت کړې چې پرون خپره شوه. نوموړي زیاته کړه له اتحادي هیوادونو ترلاسه شوې شمېرې ښایي چې په روان کال کې به په اول وار د دې هیوادونو په دفاعي لګښتونو کې اضافه کیږي. سټولټنبرګ همداراز وویل چې نیټو په اول وار د غیر یقیني حالاتو، ګواښونو او امنیتي چیلنجونو سره مخ ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشالرونو اوریدل چې منور شاو وړاندې کول په روان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه اوریدل شي. پولیټیکل چارواکي وایي افغان وګړي د نن څخه د تورخم په پودا بېله ویزې نشي تېرېدی. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون وایي
دوی همیشه غوښتل په افغانستان کې حکومت یو ډول فشار راولي ترڅو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژني.
ملت پال عوامي نشتلګون په کراچۍ کې یو ځل بیا خپل سیاسي هلې ځلې پیل کړې.
موږ حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراوند سید دی صحیح دی. اوس موږ بادشاہان قدم بولا کړی دی دلته راځو پر ناستم کوو.
په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو استازي وایي د خپلو آئینی حقونو نه بې برخې.
زمونږ خو چې کوم عبادتګاه دي اوسه پورې هغه آزاد نه شو نو انسان به څه آزاد شي که نه؟ بلډینګس باندې اوسه پورې قبضه ده.
د مشال ریډیو اوونیزه خپرونه تاندې هیلې به هم اورئ تر پای زموږ سره اوس. روزم ګړومبی راپور ته د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې افغان وګړو ته د سفری اسنادو په لړ کې ورکړې شوې نیټه ختمه شوې ده او د نن سهار نه افغان وګړي چې سفری اسناد یعنی پاسپورت او ویزه ورسره نه وي د تورخم په دروازه پاکستان ته نشي راننوتی. دی وایي یوازې اسناد لرونکو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ده. په دغه اړه باندې تفصیل د خیبر ایجنسۍ نه د فرحات شینواری په راپور.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جون وړومبۍ نیټې نه به په تورخم پوله د بغیر سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي تیر ماښام د اف سي ځواک په تورخم کې په لاؤډ سپیکرو باندې اعلانونه وکړل چې د مئی په 1 نیټه د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړی شوې اخیری موده ختمه شوې ده او اوس یوازې هغو افغان وګړو له په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې دوه ورځې وړاندې ورته افغان سرحدي چارواکو خواست کړی وو چې د را روانې روژې میاشتې لپاره دې دغه نیټه وغځوي، خو تر اوسه ورته د اسلام آباد نه لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي او دغه امر به برقرار وي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د نن سهار نه د کسټم، امیګریشن او نور سرکاري دفترونه او تجارتي مرکزونه خلاص دي، خو بیا قانوني سفري اسناد نه لرونکي ځنې کسان د پولې هغې غاړې ته رئیسار دي او پاکستان ته نشي راداخلېدی. یاد دې وي چې د مئی په لسمه نېټه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د پولې دې غاړې ته د خاردار تار لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله 15 ورځې د تورخم لاره تړل شوې وه او دواړو خواوو ته په زرګونه خلک رئیسار وو او ناروغه خلک یې د مشکل سره مخ شوي وو. چې بیا وروستو د مئی په 14 نیټه په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستانی پوځ مشر راحل شریف سره ولیدل او دغه د تورخم دروازه یې خلاصه کړه. چارواکي وایي چې په تورخم پوله د ورځې خواو شاشل زره کسان تګ راتګ کوي او په میلیونونو روپو تجارت پرې کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښه رسمي کړي. دوی وایي افغانان د ویزې پرته کولی شي تر اټکا سفر وکړي. په دغه اړه تفصیل له کابله زموږ د همکار پراپور کې.
د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې نه د تیرېدلو لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورنډ دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور دي، علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا 2 اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د مې تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم ویزی پرته د تورخم له پولې تیرېدل نه شي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پوخانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرښه کنټرول کړي.
د ډیورنډ معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12 نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شوه او د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه په نښه کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده، ځکه 100 کاله یې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورنډ د کرښې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه دا وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماتیکو لارو جدي هڅې روانې دي.
افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي، له خپلو ډیپلوماټیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له تندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورنډ د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کیدلو لامل وګرځي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د عوامي نشتر ګوند سند څنګه مشر سینیټر شاهی سید ویلی دی په کراچۍ ښار کې د وسلوالو پر ضد د عملیات نو وروستو په ښار کې د امنیت وضع ښه شوې ده او دوی یو ځل بیا په کراچۍ کې خپل صوبایي دفتر باچا خان مرکز پرانسته دی، خپل سیاسي حالې ځلې پیل کړې دي. په دغه اړه نور معلومات محمد عمران راکړي.
د کراچۍ باچا خان مرکز کې د ګوند د محصلینو د سازمان پختون سټوډنټس فیډریشن د نوې کابینې نه سوګند پورته کولو دستوري پر مهال مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې شاهی سید ویل چې دوی نه یوازې باچا خان مرکز یو وار بیا پرانستو، بلکې اوس به دوی په باقاعدگی سره دلته ناشته هم کوي.
یو سیستم دی، یو تنظیم دی، او زمونږ یو آئین دی. زهره داغه مطلب زمونږ واډونه دي، زمونږ جلې را، زمونږ صوبه را، زمونږ مرکز دی. نو دا خو دشمن خواهش کوي چې ختم کړی دی یا کم کړی دی، لیکن نه، موږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراوند ٹھیک دی، صحیح دی. اوس موږ بادشاہان مرکزم کولا کړی دی، دلته راځو خو ناستم کوو.
سینیٹر شاہی سید وائی چی پا کراچے خار کے پختنو تا دا شناختی کارڈ او پاسپورٹ ترلاسہ کولو ستونزی شتا، چلو یا وجہی حقا خلق تی چاچی دا پختنو پا جامع کی دلتا بدم نی خورا کڑے وا
دا خلق چی کم راگلے کم دشتگری دا پختنو جاد نرے، اس ہر پختن طالب نرے اور ہر پختن دشتگر دنے، لیکن چونکہ دا غی اگا سسٹم دا جو شوئے چی من خلق بدنامی.
دغه دستوري ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې عمومي سکرتر یونس بنیري ویل چې پښتون ځوان اوس باید د 20مې صدۍ تقاضې وپیژني، د ساینس او ټکنالوژۍ د لارې د نوي دور د ننګونو مقابله وکړي. د ذکر ده چې خار کې د امنیت خرابې وزې له کبله عوامي نېشنل ګوند نه یوازې خپلې سیاسي هلې ځلې محدود کړې وې، بلکې باچا خان مرکز یې هم بند کړی و، کوم چې څو کاله پس روان کال په 12 مئی پرانستې شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پېښور په یو ځای هوټل کې د مدني یووالي او اقلیتونو د حقونو په حواله یوه دستوره جوړه شوه چې پکې د سیکانو، هندوانو او عیسایي ورورولۍ د استازو سره سره د مدني ټولنو د بشري حقونو دفاع کوونکو غړو هم برخه واخیسته. د دغه غونډې په اړه باندې تفصیل خالد خان راکوي.
دا یورپین یونین په مالی مرسته یو غیر دولتي موسسې دغه دستوره جوړه کړې وه چې د پېښور او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو اقلیتي استازو نه علاوه ګڼ شمېر مسلمانانو پکې هم ګډون کړی و. دا پېښور د سیکرور ولی یو مشر رادیش سنگ ټونی وویل چې د دوی مشران د کلونو راسې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې آباد دي، خو بیا چې کله د یو شان حقوقو خبره کېږي نو دوی ته هغه ټول حقوق نشي ورکولی کوم چې د دوی آئینی او بشری حق تے.
زمونگا خو چھے کم عبادت گاہ دی اسا پورے آزاد نشو، نو انسان بسا آزاد شکن ہے، بلڈنگ سبانے اسا پورے قبضہ دا، اور زمونگا چھے کم ایڈیوکیشن لگا دے آگے بانے اسا پورے قبضہ دا، آگے کم مونگلا کوٹا سسٹم ہے خود دے، کوٹا سسٹم سم مطلب دے مونگا دے پاکستان شہری ہو.
دغه شان د هندور ولې مشر هارون سرابدیال اویل په کار دا چې د پاکستان هر هغه اداره کې اقلیتونو ته نمائندگی ورکړي شي کوم کې چې د هیواد د پاره تګلاره جوړیږي او د پرمختګ کارونه او نور اسانتیاګانې ورکول کیږي.
ہر آگا ادارہ چاہے گا پالیسی ساز دے آگا مائنارٹی کمیونٹی دا پارا سہل ازلی کئی لگیا دے سب پلاننگ یا ریفارم کئی لگیا دے آگا کا فاٹا کے دے اور کا نیشنل یا پروینشل گورنمنٹ کے پاگا زے کے ٹرو ریپرزنٹیشن آف نان مسلم پاکستانی آگا انشور کور پکا دے.
پا دغا دستورا کے ناس مولانا غوث الکبیر چے دا پیخور یا مدرسہ کے معلم دے وائی چے اسلام دا امن روادارے او برداش سبق ورکوی
کو پیو ملک کی مسلمان دا برا کم حقوق حاصل دی کو آغا دا شناختی کارڈ پا حوالے سر دی، نکاح دا فارم پا حوالے سر دی، یا دا صحت او تعلیم دا حصول پا حوالے سر دی، نو دا رنگی ام دغا فیسیلیٹیز او دا حقوق دا یو غیر مسلم طبقے هم حاصل دی ورتا.
دا یادونه ده چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې لګکیان په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه او بیا سرکاري نوکرو کې د آبادۍ په مناسبت خپل برخه زیاتول غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم ہے
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیرہ سخت راگانی تیرہ یہ ہر چکی یہ
سخت مکالنہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوروندګو سره یو راپور ته چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د دفاع کوونکو ته د ورپی خوستون جو پاړه لیکل شوی دی، دا لیک ریما عمر کړی دی. مهم ټکی په دې راپور کې ریما عمر لکی تیر ون په پیښور کې د نرخزیانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې علی شاه اوجل شو. د دین وړاندې په کراچۍ کې د بشري حقونو یو بل دفاع کوونکې هورم زکی هم د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا په ډزو وجل شو. سره د دې چې د بشري حقونو په دفاع کوونکو بریدونه روان دي، بیا هم د پاکستان حکومت داوی کار او زیار نه مني. دا ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو د دفاع کوونکو په اړه په اعلامیه کې دا خبره منل شوې ده چې هر هغه څوک چې د بشري حقونو د ودې او خوندي کولو لپاره کار کوي باید د بشري حقونو د دفاع کوونکو په نوم وپیژندل شي. ریما عمر وړاندې لیکي د غیر سرکاري تنظیمونو په اړه د پاکستان د حکومت پالیسۍ نړیوال سازمانونه د ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه شان د انټرنیټ په وسیله د جرمونو د مخنیوي په اړه د حکومت مجوزه قانون خلک د بیان او اظهار د حقونو نه بې برخې کوي. دغه شان د ملګرو ملتونو په غونډو کې هم پاکستان د بشري حقونو د دفاع کوونکو په اړه د قراردادونو مخالفت کړی دی. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې د بشري حقونو دفاع کوونکي د دړکو او مرګ د ګواښونو سره مخ دي او بریدونه پرې هم کیږي. د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې د راپور تر مخه د کال 2013 نه را پدې خو تر اوسه 15 خبریالان وجل شوي دي. ریما عمر په پای کې لیکي باید د بشري حقونو د دفاع کوونکو د کار اهمیت ومنل شي. دوی مدا چې حکومت د مدني ټولنې په مشوره داسې قانون جوړ او عملي کړي چې د ملګرو ملتونو د اعلامیه سره سم وي، او درې مدا چې د بشري حقونو قومي کمیشن د مدني ټولنې سره په شریکه د بشري حقونو د دفاع یوه ستراتیژي هم جوړه کړي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سټ سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هغو کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تختولو 10 تنه خوشي شوي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د سه‌شنبه په ورځ د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې لږ تر لږه 9 تنه مسافر وجدي او 13 تنه نورې د ځان سره وړي دي. په دغه اړه نور معلومات فرشته جلال زیرا کوي.
په کندوز کې د هغو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په لیابات ولسوالۍ کې له موټر وکړه کړل او وایي تښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو 13 تنو چې پرون طالبانو بولي 10 تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشي کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې. خوشبختانه زموږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې را خوشې شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوشې شي. د کندوز د امنیه قمندانې په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په لیاباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول، 13 تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 6 تنه یې چې ملکي جامې یې اغوستې وې ورسره بیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ادعا بی اساسه بللې او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي. دا ادعا سمه نه ده او شاید طالبان هڅه کوي چې خپل جنایت پټ کړي. دا هیڅ امکان نه لري ځکه زموږ امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون 5 تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته چولی دي. د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو اربیا ته زیاتېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت ټینګ شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري
روزن کو د نړیوالې سړنیز ادارې انټرنیشنل کرایسس گروپ په یو راپور کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د جهادي او وسلوالو ډلو مرکز په جنوبی پنجاب کې دی. دغه راپور په اړه باندې نور معلومات د نوریاس نوری ناورو.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب او جذب لپاره خو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جایش محمد او لشکري جنگوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جایش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤول بلل شوی او لشکري جنگوي هم چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا 70 تنه وژل شوي. د نړیوالو کرکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیگ ګوند او د پنجاب حکومت دغه افراطي څپې د په شا تمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوي او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تیرو 3 لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تیره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وایي له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمني کمزورې ده د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي ویروزی او تروریستي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کرکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسېدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کرکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالی د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي د غرض دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړي چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډیر نفوذ برخمن شي.
امن، مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغ او غوايي لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل شي دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کا سره کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. که غواړئ چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې مونږ خپلې رائے راکړئ، مشورې راکړئ، تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام ته تللی شئ، هلته زمونږ خبرونه هم اوریدئ شئ، مونږ د خپل تجویزونو او مشورې هم راکولی شئ. زمونږ همکاران وخت په وخت مونږ ته د پښتونخوا او افغانستان د بیلابیلو سیمو نه ویډیوګانې او تصویرونه رالیږي، هغه تصویرونه هم کتلی شئ. مونږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه لا ترتیب ورکو. درنګ شبیلا په پښتونخوا کې لس نیمې بجې کېدونکي دي مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه هم تاسو ته ځینې مهم ټکي وړاندې کوو.
پاکستانی چارواکی وایي له نن یعنی جون د اولنۍ نیټې نه به بغیر له سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي د دې اقداماتو سره به د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور کړکېچن شي. یاد دی وي چې د تورخم لاره په تیره میاشت کې هم د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دغلته د پاکستان لخوا د اصغن تار لګولو په لانجه د څو ورځو لپاره بنده شوې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په راتلونکي میاشت کې به د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه د دغه هیواد دوره کوي. تیره ورځ په کابل کې د پاکستانی خبریالانو د یوې ډلې سره د خبرو په وخت نوموړي وویل چې د افغانستان د شخړې حل سوله ده او د سولې د هر کوشش هر کړی کوي. په نړۍ کې د غلامۍ د شمیرو په ډاګه کوونکی رپورت کې راغلی چې پاکستان او ازبکستان د نړۍ په هغه اولنی 15 بدترینو هیوادونو کې شامل دي چیرته چې خلک په زور د نوي ترس په غلامۍ مجبور کول کیږي. پاکستان کې په زور ودونه او د کموم رجنکو ودونه د نوي دور د غلامۍ په سیر ګرځول شوې دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هغه اتو کسانو د مندلو لپاره عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې لګاړو کوسکړی او تختولی دي. د کندوز امنیه کمانډانې ویلي چې وسلوالو طالبانو په علي آباد ولسوالۍ کې مسافر وړونکو سلور گاډي ودرول، دیار لس کسان یې ووجل او یو شمیر یې لزان سره بوتلل. خو وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې دغه عام خلک نه بلکې د امنیتي ځواکونو کسان وو. او د مهاجرت نړیواله اداره IOM په 13 هفته کې لک تر لګ زر کسان غیر قانوني کډوال په میډیټرینین سمندرګي کې د ډوبېدو له وجې مړ شوې دي. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوال څانګې UNHCR ویلي دي چې سکل سباندې 2500 کډوال د بیړیو د ډوبېدو له وجې په میډیټرینین سمندرګي کې مړ شوې دي.
اردن کو مهم خبرونه باور د وسور اسلام آباد ته چرته چې رفعت انجم پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مونږ ته مهمه برخه وړاندې کړه.
مشر پرسپان په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان کامې اقتصادي کونسل د کال 2014 مولسم د پاره د 14.5 ارب روپے ترقیاتی بجټ منظور کړي چې پکې 8.25 ارب وفاق او 8.5 ارب روپے د صوبو د ترقیاتی بجټ لپاره مختص کړي شوی دي. پرسپان لیکي چې دا اولنی ځل دی چې په کامی اسمبلی کې د بجټ د اعلان نه مخکې کابینې د بجټ منظوري ورکړه. خو د دې کال بجټ به هم د تیرو کلونو بجټ په شان وي. ادارې وایي چې اولس دا تم لري چې هغوی ته به له حکومت لخوا په امروزه سیزونو سبسډي ورکړي. عوام امید لري چې په بجټ کې به ټیکسونه نه لګولې کیږي او نه به ګراني زیاتېږي، خو هر بجټ کې دا دواړه وشي. ادارې زیاتوي چې سږ کال راتلونکي بجټ نه به هم مخکې د پېټرول مصنوعاتو قیمتونه زیات کړي شي چې د کوم له وجې به نه صرف د ترانسپورټ کرایا نه زیات شي بلکې نور سیزونه به هم ګران شي. ادارې وایي چې موجوده حکومت په خپل دور اقتدار کې یو بل بجټ به د عوامو لپاره وړاندې کوي، خو په هغه کې د عام ولس څومره خیال ساتلی شوی دی د دې اندازه به د بجټ وړاندې کېدو نه پس لګولې شي. خو حکومت د خپلو دعوو باوجود په اقتصادي او میدان کې لا تر اوسه پورې څه کامیابی ترلاسه کړې نه دي. ادارې اخر کې وایي چې حکومت له پکا دي کې ټیکسونه نشي کومول نو ګرانې قابو کولو لپاره دی په سرکاري نرخ نامو عمل درآمد یقیني جوړ کړي او په دې کې صوبایي او ضلعي حکومتونو له خپل کردار لوبول پکا دي. دې تر څنګه حکومت د خپل اضافي خرچې کمې کړي او د اولس په خیر خیګړې دی ولګولې شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکا پر ډرون حمله کې د افغان طالبانو امیر ملا اختر منصور د وجنې او د نوې مشر ولې د ټاکنې وروسته د ګل پورس د پاکستان او افغانستان ته تر منځ په سفارتي کې چړومبه رابطه وشو چې پکې په دې خبره اتفاق وکړ شو چې افغان امن عمل تسلسل به په هر صورت کې برقرار ساتل شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د مشکلاتو باوجود په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي، خو د افسوس خبره دا ده چې د دواړو ملکونو تعلقات ښه نه دي او په مختلفو موقعو د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. په کار خو دا ده چې دواړه ګاونډي اسلامي ملکونه د یو بل لاسونه جوړ شي چې په سیمه کې امن راشي او دواړه ملکونه ترقی وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت د 2 ارب ډالر نه زیات نه دی. په کار خدا ده چې دواړه هیوادونه خپل منځي تجارت زیات کړي چې د دواړو غاړو ولسونو ته روزګار زیات موقع په لاس ورشي. ورځپاڼه په آخره کې لیکي چې پاکستان او افغانستان له پکا دی چې خپل ځمکه د یو بل پر ضد استعمالېدو ته پرېږ نه دي، نه صرف ترهګرې خاتمې بلکې د سیمې د امن او خوشحالۍ لپاره په ګډه سره کوششونه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ګټه په امن کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون په پاکستان کې د امریت او جمهوری حکومتونو پاړه باندې لیکل کړی دی. بلخوا رایټرز خبر ایجنس په افغانستان کې بدامنۍ او هلته د کډوالو حالاتو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکی د انیسا اجمل ناور.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې په 2008 کال کې د اتو کالو پوځي مشروالې واک یو جمهوری حکومت ته انتقال شو. دا په پاکستان کې په دریم ځل یو پوځي حکومت خپل واک جمهوری حکومت ته سپارلی و. مقاله د 2008 کال د انتخاباتو په اړه لیکي چې د یادو انتخاباتو لپاره د کمپاینونو پر مهال تر ټولو بده پیښه په 2008 کال کې د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بټو وژنه وه. د بېنظیر بټو د وژنې وروسته د واک واګې د هغه خاوند آصف علي زرداری لاسته ورغی. مقاله لیکي خو بیا په آصف علي زرداری د درغلیو د تورونو وروسته د بېنظیر بټو سیاسي حریف او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ته په واک کې د راتلل لپاره لاره هواره شوه. د مقالې په خبره که څه هم نواز شریف یو مثالي سیاستوال نه و، خو د پاکستان په دریو صوبو کې د اکثره خلکو لپاره ځکه مننکې و چې د درغلیو ناپاکه د یو سیاستوال په سترګه ورته کتل کېده. الجزیره ټلویزیون لیکي د بېنظیر بټو د وژنې وروسته د پاکستان خلکو لپاره نواز شریف یوازې یو باوري قومي لیډر پاتې شوی. بلخوا رایټرز خبری ایجنسی لیکي د بخښنې نړیوال سازمان د نهه پورس په یو رپورت کې ویلي دي چې په تیرو دریو کالونو کې په افغانستان کې د جګړو له وجې د هیواد دننه د افغان کډوالو په شمیره کې ډیر زیاتوالی راغلی دی او دا شمیره 2 چنده لوړېدو سره 1.2 میلیون ته رسیدلې ده. یادې ادارې خبرداری ورکړې ده چې د ژوند بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې د افغان کډوالو ژوند ته خطر پېښېدلی شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې وروستیو کالونو کې د نړیوالو ادارو پام او مرستې نورو هیوادونو ته د ورکول رستو د زیاترو افغانانو ژوند سخت شوه دی. مقاله لیکي په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو رستو په دا هیواد کې بد امنۍ زور اغیستې دي او په 2001 کال کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو لخوا طالبان د واک لري کولو را پدې خوا دا مهال په افغانستان کې طالبان ډیر مضبوطه شوې دي.
د ترکیې ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د دیکولو په اړه د روسی چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د ترکیې او روسیې روابط له تر کړه لایسته چې د روسیې یو جټه الوتکه د ترکیې په فضا کې وشتل شوه خراب شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په ټپه ودرېدلې دی. نور معلومات فرشته جلال زئی په دې راپور کې.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د کولو لپاره د روسیې د حکومت روسي دریس په خبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د کولو لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبریالانو ته وویل مسکو له انقره سره خپلې ښې اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیه له موږ څخه د څرنګه لومړي ګام توقع لري زما لپاره د دې درک ګران دی. کنه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري، موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیه سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یو پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي. د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویان رواني اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې ښایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیې سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیې او ترکیې روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیې ځواکونو له سوریې سره پولې ته نږدې د روسیې یوه الوتکه وویشته. انقرې د دې پیښې له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکیې چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه، خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیښې وروسته روسیه پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
د فرشته جلال زیر راپور ته سور دوردونکو د بشری حقوقو لپاره کارکونکي وی استرالیا میشت ادارې واک فری فاونډیشن په نړۍ کې د غلامۍ په اړه خپل نوې سړن خبر کړی. د سروې چې د یو سل وش په هیوادونو درجه بندي پکې شوی وایي چې تقریبا شپږ سلویخ ملیونه خلک دا وخت په دنیا کې د غلامۍ ژوند تیری. په دغه اړه تفصیل ملیحا امیرزاده راکړي.
په نړۍ کې د غلامۍ په اړه درېمه نړیواله سروې چې د نهې په ورځ خپره شوه وایي چې په نړۍ کې خواوشا شپږ څلوېښت میلیون خلک د غلامۍ ژوند تېروي. د 2018 کال د غلامۍ نړیواله څېړنه چې د واک فری فاونډیشن په نوم د بشري حقونو یوې آسټرالیا میشتې ډلې خپره کړه وایي هندوستان هغه هیواد دی چې پکې د غلامۍ ژوند تېرونکو شمېر تر ټولو زیات دی. د سروې له مخې بیا په شمالي کوریا کې غلامي تر ټولو زیاته ده. په دغه سروې کې ویل شوي چې د یوې اندازې سره سم 45.8 میلیون خلک په څه ناڅه ډول د غلامۍ په یوه جدیده بڼه ژوند کوي. په دغه پیمانه کې د یو سل اووه شپېته هیوادونو درجه بندي شوې چې د آبادۍ له تناسب سره د غلامۍ اندازه پکې لګول شوې ده. په دغه څېړنه کې شمالي کوریا، ازبکستان، کمبوډیا، هند او قطر د آبادۍ له تناسب سره هغه هیوادونه ښودل شوي چېرته چې غلامي تر ټولو زیاته ده. بیا هند، چین، پاکستان، بنگلادیش او ازبکستان په جدید شکل کې په مطلق ډول د تر ټولو زیاتو غلامانو لرونکي هیوادونه دي. په دغو هیوادونو کې د هغو مصنوعاتو په جوړولو کې له مزدورانو نه په ډېر کم اجرت کار اخیستل کیږي چې د مغربي یورپ، جاپان، شمالي امریکا او آسټرالیا بازارونو ته لیږدول کیږي. هغه هیوادونه چې د آبادۍ له تناسب سره پکې تر ټولو کمه غلامي ده لکزمبرګ، آیرلینډ، ناروې، ډنمارک، سویټزرلینډ، آسټریا، سویډن، بلجیم، امریکا، کینیډا، آسټریلیا او نیوزیلینډ دي. د دغو هیوادونو اقتصاد مضبوط دی او د حکومتي ګامونو له پلوه تر ټولو ښه ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې د غلامۍ د جدید شکل خلاف تر ټولو زیات ګامونه پورته کوي نیدرلینډ، امریکا، بریتانیا، سویډن، آسټریلیا، پرتګال، کرویشیا، سپین، بلجیم او ناروې دي. په دغو هیوادونو کې سیاسي لیوالتیا زیاته او وسایل کافی دي. بیا د دې برعکس شمالي کوریا، ایران، اریتریا، هانګ کانګ، مرکزی جمهوری افریقا، ګینی، کانګو او جنوبی سودان هغه هیوادونه دي چې د جدید غلامۍ خلاف تر ټولو کم ګامونه اخلي.
او اوس راپور درکو د چارسدی سردریاب د شپږ کلن اسماعیل پاړه باندې چې په 2016 کال کې د خپل مور پلار نه به درکه شوې دی. اوس په فیسبوک دغه ماشوم یو تصویر خور شوې دی چې د هندوستان په راجستان کې په یو پولیس سټیشن کې خودل شوې دی. زموږ همکار شبیر جان دغه ماشوم د مور پلار سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لیکلی دی.
خوشا دو کال وړاندې دا چار صدی صدریاب بے درک شوی شپک کلن ماشوم اسماعیل پلار ظفر علی وای چې 2010 سیلاب کې کور لنګ شوی نو زیاتره وخت تکرای کورونو کې تروی او 2014 کې هم په دا ورځ باندې دوی د یو کورنه بل کور تکړه کوله چې اسماعیل ترې بے درک شو.
ما دا کور نه کډالو بیا چې تیر مې نه ماشوم نو ما بیا هلې زلی وکړو خو ایران نه موږ په جماعت نه کې په ماشوم پیدا نشو. سال مې په صدریاب کې کښتۍ پرې خو جنگری پورې ما کښتۍ وګړو دې مرشت نو بیا مې وګړو کې کښتۍ پرې خو کیره مول وینم ما شوم بو سپورو شت کړي سپی بابا کې راتل دا مل کټی ملټی دا سو پکې روته دي دل لامبو زونم پکې مې پخپل لامبو والي دا پدې سره دریا په کې پکې یان ار څه کیو کړی زم په هر حال ما شوم پکې پیدا نشو ته جنگی دي پوره بیام.
دا چې سور ز وړاندې د دوی د کورونې خلکو په فیسبوک باندې د دې د بچی تصویر ولید چورتل کلو چې د هند راجستان صبح کې د دوی ماشوم په تاڼه کې موجود دی.
جی دا وی په فیسبوک باندې ورکو نو دا بیا دا تصویر چې ونه دا چې ما ولیدل نو بس زما زړه کې دغه شوما وایه که دا خو زما بچی دی دا اسماعیل دی او دا زما زوی دی. ما هغه تصویر د هغې نه راسن کړو د چا په لاس باندې او هغه ما نه ته یوړو تانه ته مې یوړو چې هغوی ته ما ووینو هغوی ماتې چې دا خو تا له ولیږه مونږ سه د دې پروګرام کوو هغوی اسلام آباد ته رینګ وکړو تانه والا داسې یادېږي چې دا زړه مې وپسې وچوړو په هر حالات وپسې مې زړه وچوړو خو تصویر بشر لا مې لیدلی نه دی سیوا دې تصویر نه د دنیا ژوند نه پاتې ورنيست اوسه کوم
بل خو دغه ماشوم درک لګولو کې هله ځله کون کې هم دغه کوټ ترنو مقامی خبريال او سماجی کارکون محبوب علي مشال لیړو توای
کله خبر مونږ اوچت کو نو په دغه دوران کې ماته د نیو دلی نه چې دینو هم ټلیفون وکړې شو او نیو دلی کې چې دینو د خارجه پالیسی کونسل نه چې دینو الیاس نظامی صاحب چې نغه ټلیفون وکړ دغه نه بعد چې دی نفیز زکریا صاحب چې دینو د هغه پترو باندې خبر راغې مخې ته ټلویزیون والا ټلیفون وکړل د پاکستان خارجه پالیسی نه پکې ټلیفون شو د ماشوم چې هر ځای کې وینم مونږ به ان شاء الله راولو او خپل مور پلار سره به ملاوو
د اسماعیل مور فرزانه وای چې د ماشوم د بيدرکې دورته سخت تکلیف رسیدلې دي او باید حکومت دوی ته په هر حال کې خپل زوی را واپس کړي
چې بار دا غم زول تا ګورم هم په ماتيري کې چې زه بچو ته چیر وړې کړم او دوی کې نظام اسماعیل جان پکې نه هم په ماتيريږي چې چانی او الوا د فاکیا یو ساوی نه او بچی پران ځای واپس موګي ماتي زما خدای د پاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زوی را لې ماته ریواله کی
بل خو د اسماعیل نیا هم وای چې تیر دوه کال راسي ډېر درونه ورپسې وکتل
دا دو کال مونږ لکه لیونو منډي واله تر د پړنګ را پورې تر د افتخار جګړه دې پورې لاړم د سپین جمعه ته پورې سپین جمعه نشاته اخوا ته یو ځای وغه پسې سو پیرې لاړم د ټیشن کوونکو کې یو ځای د دولت پوری ته سو پیرې لاړم دا ټول ملکونو پسې مو قتل خدای دې لور مړونه شي خدای دې سر رګونه شليږي ته اډه ټیکو نشلو بس دغه می ساده یو دغه می فکرې چې
دا یادونه ولدا چې دغه ماشوم د مور پلار وینا تر مخه دوی دوه کال وړاندې هم مقامی د چرسدې پړنګو پولیس تانه کې اف آی آر کړو او دوی ته پولیس چارواکو هم باور ورکړی دی چې په سرکاري کچا د دوی د ماشوم را پیدا کولو لپاره دوی هلې ځلې کوي لګیا دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
اردن کوس وخت شوی دی زمون د ونیز خبرونه تان دی هیله دن په پروګرام کې د افغان خبريالې وحیده فیضی سر خبرې کوو دا به هم وره افغان مرمنې د سولې خبرو تا څنګه ګوري دا پروګرام تاسو د پاره فرخنده اسد وړاندې
اوریدونکو په تاند هلی خبرونه کې مو فرخنده اسد هر کړی کوم د نن په پروګرام کې د افغان خبریالی وحیدا فیضی سره د هغې په کار خبرې کوو
کله چې یو ښځه راځي یعنی د رسنیو ډګر ته او کار کوي هغه خو یعنی ډېر جرأت غواړي ډېر غټ جرأت غواړي
دا به هم واورې د افغان حکومت د وسلوالو ډلو سره د سولې خبرو ته افغان میرمنې څنګه ګوري
زه د دې طرفدار یم چې کچېرې د ګلبدین اکبرچار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي زه هیڅ مخالفت نه لرم بلکې ورته خوشبینه هم یم
وحیدا فیضی د افغانستان ځوان خبریاله ده هغه د سلام وطندار رادیو سره کار کوي او سیرنیز راپورونه جوړوي هغه له تیر اوو کلونو راهیسې د میډیا د مختلفو ادارو سره کار کوي میډیا ته د خپل راتګ په اړه وحیدا وایي
زما دا یو هیله وه یعنې زما دا یو خوب چې زه به یو خبریاله شم ځکه ما شپاره سکرین کې کار شروع کړی یعنې زه اتم صنف کې راغلم د سنه ډګر ته ځکه زما دا هدف او زما پلان ډېر زیات خوښېده چې زه به یو خبریاله شم یا هم بیا او ما دا کس انتخاب کړ راغلم چې د دې تاریخ ښځو ته خدمت وکړم د ښځو غږ مسلمانانو ته ورسوم د ښځو غږ هغه ښځې چې تاوتریخواله پرې کېږي د هغو غږ اوچت کړم د همدې لپاره مې همدغه مې موخه وه د همدې لپاره د ډګر ته راغلم او مبارزه کوم
تیر کال په افغانستان کې یو ویش کلن جنۍ فرخنده ملک زاده د قران پاک د پاڼو د سوزولو په تور وجل شو په یو داسې ټولنه کې چیرته چې د خزو او انجونو خلاف د تشدد پیښې هر ورځ مخې ته راځي د یوې خبريالې لپاره کار کول آیا ګران ده په جواب کې وحیدا فیضی وایي
باور وکړئ تاسو یو خزه چې کله د کور او دی هغه درس ته وځي هغه تعلیم ته وځي هغه کار ته وځي هغه سودا ته وځي هغه ته ډیر څه تسلیږي ځکه یو خزه چې د کور او اتلا نارینه نه یعنی خلک څه فکر کوي چې اتمن دا خزه بدکاره ده چې د کور او دی هغه تعلیم ته وځي هغه هڅه نه باید وي چې بیا هم نارینه او خلکو ذهن کې یو رقم منفي خبرې ګرځي او هغه تل په خبرو جوړوي کنه پته څه چې د کور او دی د خزه د کور کې کینه ستا وظیفه دا ده چې اشپزخانه کوي چې لوښي وینځي د همدې لپاره ډېر زیاته ستونزې دي او کله چې یو ښځه راځي یعنې د رسنیو ډګر ته او کار کوي هغه خو یعنی ډېر جرأت غواړي ډېر غټ جرأت غواړي چې د کور او ځای هغه کار وکړي زه خپل تجربه تاسو وایم باور وکړئ چې زه کله کامره مې په لاس کې یا بیرونه ځم د دې لپاره چې زه عکس واخلم یا زه راپور جوړ کړم ما ته خلک داسې خبرې کوي که نه یعنې وایي تا ته څه د کوره شړلې آیا ته معاش ته ضرورت لري آیا بچیان ہوگی پاتی ہوئی کار کئی یعنی درسنگ دیر جاتی دی او درس اشارہ کرا در سرخوندی پارا باورو کہ ہر ورز پانستان کی یو فرخوند مڑا کی گی فرخوندی کزی لکس چاک در بلا پارا در بغاق دیر جاتی چی چو افغانستان کې څنګه فکر وکړي چې لري پرتو سیمو کې لار شي تاسو هر ورځ هلته فرخونده قرباني کیږي متاسفانه د یعنې جیم کې د خلکو ذهنیت د ښځو کار کولو لپاره تر اوسه هم چمتو نه دی همدې لپاره ښځې ډېر زیات مشکلات دي او هغه کار کوي او که هم ډېرې کېږي
وحیدا فیضی وای غواړي په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په مسلو کار وکړي او دغه نړۍ ته وښایي چې د جګړو نامنۍ او ځینو ټولنیزو مسلو له وجې افغان میرمنې له کومو مسلو تیریږي.
غواړم د ښځو د ژوند په اړه داسې راپور درکړي، یعنې د ښځو د ژوند نه غواړم چې هغه ښځې باندې اطمینان سیمو کې چې لاړ شي هغه باندې راپور درکړي. زه غواړم مثلا پولیسو ښځو باندې راپور درکړي، هغه ښځې چې نږدې کې کار کوي، یعنې د ښځو د خلکو ته ورسم چې ښځې هم قدرتمنې دي، هغه هم کولی شي چې کار وکړي، هغه هم لکه نارینهانو په شان هغه هم دښمنانو سره جنګ کوي که نه. د لپاره زما دی دا هدف دی چې د ښځو هغه قدرتونه هم خلکو ته د خلکو غږ ته ورسوم چې ښځې هم کوي چې قدرتمنې دي او کار کوي، یا مثلا ګورم چې یو ښځه چې کار کوي یا هم یو ښځه فابریکه لري خپله نه ډېر زیات ګام دي چې راپورونه باندې کار وکړم، یعنې فیچرز باندې کار وکړم چې یو ستوری ولرم او هغه ښځه د خپل د جامع لپاره د خپل د خلکو لپاره څنګه خدمت وکړي داسې راپورونه باندې ډېر زیات کار وکړم، ځکه دا ټول نړۍ پوهېږي چې د افغانو ښځو په مقابل کې څومره ډېر تاوتریخوالی دی. زه غواړم دا هم د نړیوالو غږ ته ورسوم چې د افغان ښځو پرته له دې چې باندې تاوتریخوالی کېږي هغه ډېر قدرتمنې دي او هغه په سیاست کې په حکومت کې ډېر ښه ونډه لري او ډېر ښه کار کوي، ډېر تاثیرګذار دي نور خلک باندې. چې د پاره ډېر زیات غواړم راپور ډېر کوم او راپور هم لرم د دې کاره.
وحیدا وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پېښ کیږي، ولې په دغه هیواد کې قانون لا هم ډېر کمزورې دی چې د داسې پېښو مخنیوی وکړي او باید په دې اړه میډیا او نور ادارې زیات کار وکړي.
تاسو خبره بالکل سمه ده، د افغانستان کې یو ستونزه ده، موږ قانون لرو، قانون چلای نه کیږي او د ښځو په اړه د تاوتریخوالی قانون چې دی دا قانون تر اوسه د پارلمان نه پاس شوی نه دی. او یو لومړی مشکل چې د ښځو په اړه دی همدا دی، ځکه د ښځو په اړه غوښتل کېږي، هغه وخت کېږي، بدول کېږي، د کور ایستل کېږي، لیکن یو قانون نه شته چې هغه ته جزا تعین شوی وي، یعنې خاص قانون نه شته تر اوسه هم هغه پاس شوی نه دی. یعنې پاس له سیاسې تاسي هغه ریشه او عمل چې پیدا کړي همدا دی چې موږ قانون هم لرو، هغه پرې ښه پاس شوی نه دی. او بل نور قانونونه چې دي ډېر زیات رښتیا هم کمزورې دي، ځکه وکیل صاحبان هغه وخت چې قانون جوړېږي هغه یا په مطلب کې حضور نه لري یا هم کوزور لري، ډېر د ښځو په اړه همدې کې سرسري تېرېږي، ځکه ډېر فارم پکې نه کوي چې همدا قانون من پاس کړو، بل دا چې څه ستونزه دا څوک پلی کوي. د همدې لپاره د ښځو په اړه رښتیا هم چې قانون ډېر زیات کمزورې دي او یا هم قانون نه شته داسې خاص قانون، تر اوسه دا قانون د پارلمان لخوا پاس شوی نه دی. د همدې لپاره دی چې هر څوک لاس دی همداسې خوشې دی او هر تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې کوي، ځکه زړه یې بیا هم چې قانون نه شته هغه ته جزا ورکړي.
دا چې په یوه جګړه ځپلې ټولنه کې د یوې خبریالې کار څومره ضروري دی په اړه یې وحیدا فیضی وایي.
بالکل، زه تاسو یو مثال درکوم، مثلا یو ښځه مریض شي هغه ته که هغه ولادت کوي مثلا هغه ته یو ډاکټر به ښځینه ډاکټر ضرورت ده چې هلته لاړ شي هغه ته هغه ستونزه حل شي. بالکل همداسې هغه ښځې باندې ته یو راپور جوړېږي چې دا هغه کور ته لاړ شي، هېڅکله افغانستان ته چغه نشي کولی چې نارینه لاړ شي هغه سره کښېني هغه سره خبرې وکړي او هغه ښځه هغه باندې اعتماد وکړي چې هغه خپل زړه خبره هغه ته وکړي که نه. نو بالکل لکه چې د یو پولیس ته اړتیا ده، لکه چې یو ډاکټر ته، یو معلم ته اړتیا ده، د ژورنالیزم برخه هم بالکل همداسې یو شان دی. یعنی ژورنالیزم سمپل مطلب دی چې خلک ورته بابا او بابا وګوري او وایي چې دا ژورنالیزم چې څه خبره وي چې څه ځواب نه شي کوی او ولې نه پرېږدي. بالکل همداسې استماعت او خلکو ته اړتیا ده چې یو ژورنالیست ته ښځه باید هغه استماعت وکړي، ځکه دا یو ښځه ده پرته له یو ښځه نه څه نه شي کولی هغه درک کړي، هغه دغه خبرې واوري او همداسې د احساس یو راپور جوړ شي. زما له نظره بالکل یو رقم دی چې هغه ښځه ډاکټره وي، انجینره وي، یا هم ژورنالیسته په یو سطح دی.
اوس هم راځو دې ریپورت ته. که د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرې کامیاب شي، پخوانی جهادي رهبر ګلبدین حکمتیار به افغانستان ته ستون شي. که څه هم ډېر خلک د ستنېدو ته خوشبینه دي، خو یو شمېر افغان مېرمنې اندېښنې هم لري. دوی وایي د سولې په اړه خبرو کې باید د ښځو حقونو ته خاص پام وکړل شي. په دې اړه تفصیل د نجیب عامر ناورو.
د افغانستان حکومت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره روغې جوړې ته نږدې شوې، خو د افغانستان یو شمېر میرمنې او د دوی ټولنې وایي حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د هرې معاملې پر مهال له هغو د ضمانت غواړي چې د میرمنو حقونو ته به پاملرنه کوي، او هغه نسبي ازادي چې دا مهال د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې میرمنې لري تر پښو لاندې نشي. په کابل کې د افغانستان د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی سیلی غفار وایي
حکومت افغانستان با معامله با حزب اسلامي د قطع خیانت ملي انجام میده.
له حکمتیار سره د معاملې په ترسره کولو حکومت په حقیقت کې ملي خیانت کوي. د افغانستان خلک یو وار بیا د بربادۍ او نابودۍ کندې ته غورځوي. که د حکمتیار ډله ده، که طالبان دي، او که ځینې نورې وسلوالې ډلې، پر ځای د دې چې د انصاف نړیوال عدالت ته ورپېژندل شي، حکومت ورسره معامله کوي، هغوی ته بخنه کوي او امتیازات ورکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي ساحره شریف بیا وایي جنگونو تل میرمنې ځپلې او ژړولې دي، نو دوی ځکه د سولې لپاره د پرانستل شوې هرې دروازې لپاره هیله منې دي. نوموړي زیاتوي
مېرمنې وایي چې په هر شکل سره چې د هر چا سره ولو چې ډېره وړه مسله د سولې لپاره وي، یعنې یو ترک د سولې هم وي، ښځو ته لیوالې دي. او دا مې نظر دی چې 15 او 14 کلونه راپوتې خوا، یعنی هر څوک چې ولو چې د متوتر جنګ خشونت تاوتریخوالی، یعنې بالاخره ستړيږي. نو زه د دې طرفدار یم چې که چېرې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي، زه هېڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم. که چېرې اسلامي د حکمتیار په مشرۍ دوی ته او د ده په مقابل کې ځینې شتونه پېښودل کېږي.
ساحره شریف وایي که هر وسلواله ډله د افغانستان اساسي قانون مني، نو د میرمنو حقوق تضمینیږي. نو حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د میرمنو د شبکې یو غړي بیبي نور همدرد وایي افغان میرمنې د مرورو په خلا کېدو ته سترګې په لاره دي. نوموړي زیاتوي تر حکمتیار وړاندې نور جهادي شخصیتونه هم وو چې په افغانستان کې د جنګونو اوږده سابقه لرله، خو نن د حکومت یا اپوزیسیون په چوکاټ کې د وطن په خاوره کې دننه ژوند او فعالیت کوي، او له حکمتیار هم دوی دغه تمه لري چې د تل لپاره د جنګ سره مخه وکړي. نوموړي زیاتوي
افغانی خزی دوی ته چمتو دي چې مرور رونه نه پخلا ورونه او څوک چې دوی مسالانه فعالیتونه خپل شرایط ورته ووایي، د دې پر ځای چې ورسره روغ او جوړه وشي ښه به وي. خو په دې شرط چې عدالت تامینی، د ښځو لاسته راوړنې د منځه لاړې نه شي، او داسې شرایط باید وسنجول شي چې د ښځو حقونه پکې خوندي پاتې شي.
افغان میرمنې وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله، او د حکمت یار په مشرۍ کې د اسلامي حزب ډله هم د خوځو سره په سخت برتخورد مشهوره ده. نو ځکه دوی ویره په زړه کې لري چې هسینا تیرې تورې ورځې بیا راوګرځي. نو ځکه دوی له حکومت نه دا ضمانت غواړي چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دی د میرمنو د حقونو ضمانت ترې واخلي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د دې په جواب کې وایي
د ټولو هغو ډلو سره چې موږ د سولې خبرې کوو، د سولې چوکاټ ته ورسره داخلي دي، د افغانستان د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې حفظ دي. کله چې موږ د یو باعزت او باشرف سولې غوښتنه کوو، همدا معنا ده چې د افغانستان د خلکو دین، د افغانستان د خلکو کلتور، د افغانستان د خلکو ارزښتونه چې تر څنګه په دروستو کې د بیان ازادي، د ښځو حقوق او دیموکراسي ده، دا به خوندي وي. پر دغه مسایلو باندې له هیڅ سره هیڅ ډول معاملې نه شي کېدلای.
په داسې حال کې چې پر وسلوالو مخالفینو او داغوی په مشرانو دا تورونه لګي چې د میرمنو حقونو ته پاملرنه نه کوي، ځنې میرمنې د خبره هم کوي چې په هیواد کې دننه د حکومت په جمهوریت فضا او د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې هم د افغان میرمنو ژوند سل په سلو کې خوندي نه دي، او دوی د بیلابیلو زورونو او کړاوونو سره مخ دي. دوی وايي په افغانستان کې د میرمنو د ژوند د خوندي کولو لپاره هر اړخیزه اقدامات پکار دي.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.